د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د بڼوالۍ یا باغداري پرې موضوع خبرې کوو. هغه دا چې د ژمي په درشل کې باید بڼوال د خپلو ونو څارنه څنګه وکړي، هغه هم مخکې تر دې چې ونې د ژمي په خوب بده کیږي. د افغانستان په تودو سیمو کې د خزان یا منی په موسم کې د ونو او بڼونو لپاره یو ډول تدابیر سنجول کیږي، د افغانستان په سړو سیمو کې بل ډول. دا څرګنده ده چې د نوري نړۍ په څیر افغانستان کې هم د اقلیمي بدلون اغیزې په زیاتېدو دي، ډېر څه بدل کړي یا هم اغیزمن کړي دي. د ورښتونو د موسم پر بدلون او باندې سربیره دغه هیواد د پرله پسې دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخامخ و چې له کبله یې په ځینو ولایتونو کې کرنیز محصولات اغیزمن سوي دي. خو د غوایي یا سور میاشتې له نیمایي د افغانستان تر نیمایي زیاتې برخې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله اغیزمنې سوي چې بڼوال او د بڼوالۍ سیسټم یې هم اغیزمن کړی دی. ویلی سو چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې بڼوالۍ په دودیزه بڼه پر مخ روانه ده. په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې ډېر څه بدل سوي نه دي. په تېر جمهوري نظام کې د کرنې په لس کلنه ستراتیژي کې د بڼوالۍ پر عصري او میکانیزه کولو سربیره د اوبو لګولو سیستم له دودیزې بڼې څخه د څاڅکو یا ډراپ سیستم ته پر اړول کېدو ټینګار سوی و. هغه څه چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوس هم بڼوال کاروي او یوه ګټوره تجربه یې ګڼي. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې خبره کوي چې د ژمي په درشل کې بڼوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې ونې او باغونه یې خوندي او د بل کال د حاصلاتو لپاره پوره چمتووالی ولري. په پروګرام کې له متخصصانو په دې اړه معلومات اورو. بیا هم سلامونه. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه دي د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فاروق التحصیل انجینر محمد الله نوری چې شل کال د کرنې په برخه کې دنده پر مخ بیولې ده. دغه راز انجینر محمود شاه احمدی چې د بڼوالۍ متخصص دی او د کرنې پوهنتون مخکنی افتخاري استاد دی. یو بڼوال محمد الله عمرخیل، دغه راز بل بڼوال زاهد افغان هم هڅه کوي چې په دې پروګرام کې میلمانه کړو. په پیل کې ښاغلی نوری، تاسو ته راځو، د ژمي تر راتګ مخکې بڼوال د خپلو ونو او نیالګیو د خوندیتوب لپاره کوم کارونه باید وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د منی په موسم کې خو یو یخ ولایتونه دي، یو ګرم ولایتونه دي. نو په ګرم ولایتو کې خو فعالیتونه ټول ترسره کیږي، او په یخ ولایتو کې چې واوره ودیږي او ځمکه یخه کیږي، دوی باید د اخره په میاشت کې خپلې ځمکو باغونه واړوي. او دغه اوس چې دی مثلا په یخو منډیکو کې لکه کابل، پکتیا، غزنی، وردګ، لوګر، د سیب حاصلات اخیستل شوي دي، او د انګور حاصلات هم ختمي دي. هغه نورې میوې چې دي لکه زردالو، شوتالو، آلو، هغه خو د اوړي په موسم کې حاصل ختمي دي. نو د دې لپاره چې اوس منی راغلی دی او د منی موسم شروع دی او د میوو حاصلات ختم شوي دي، د دې لپاره چې په آینده کال کې ښه نتیجه ورکه او ښه حاصل ورکه، دوی باید مکه واړوي او حیواني انبار او تور کود او سره د سپین کو دا باید د په منی کې ورکه. یعنی د حاصل د اخیستو وروسته مثلا نن یې حاصل ختم شوله د باغ، مثلا سیب یې وشکول، نن پنځه ورځې شپږ ورځې وروسته یې باید باغ ټول واړوي او کود ورکه. کله چې کود ورکه، غذایات چې دوی کړي دي او د غذایي مواد چې په میوه کې مصرف شوي دي، هغه غذایات د پوره کېدو لپاره دوی باید ځمکې ته باغو ته کودونه ورکه، تر څو هغه په آینده کې دوی بېرته تقویه شي. همدارنګه د باغو دپاره دوی باید د ژمني تیل دي، د هغه ناروغۍ یا حشرات چې د اوړي په موسم کې موجود دي، او هغه بیا د ونو په تنو کې یا د ونو په شاخو کې هګۍ اچوي، هغه په راتلونکي کال کې په باغو باندې بېرته حمله کوي. کله د حرارت درجه ډېر سانتي ګرید ته ورسېږي، په پسرلي کې بېرته یرغل کوي. د دې دپاره چې حشراتو هغه هګۍ او هغه پنګیسي ناروغۍ چې دي، د هغو هغه تخمونه چې پاتې دي، د هغو د له منځه وړلو دپاره دوی باید لایم سلفر او ژمني تیل، دا باید په ژمي کې که هغه هم نه وي، نو دغه سپین امبار چې دی یو کیلو په 25 لیتره اوبو کې ګډېږي، په 40 لیتره اوبو کې ګډېږي، دغه به بیا په ونو باندې د واپس کېږي. په آینده کال کې بیا نو دغه ناروغۍ، آفتونه او حشرات دا په ونو باندې نه رامنځته کېږي، هغه ټول خونسا کېږي، د منځه ځي. نو بزګران باید کوشش وکړي چې دغه اوس منی په موسم کې که په یخو منډیکو کې، لکه په ګرمو منډیکو کې، نو دوی باید حاصل اخیستو وروسته ځمکو ته هم کود ورکړه، هم یې کولبکه او هم دغه ژمني تیل او یا دغه نورې دواوې د مسلکي کسانو په مشوره باندې استعمال کړه، تر څو په راتلونکي پسرلي کې دوی ته بیا په حاصلاتو کې مشکلات رامنځته نه شي. او که چیرې دوی بزګران دغه کود هم استعمال نه کړه او ځمکه هم وانړوي او دغه د ژمني تیلو او یا د منی د دواوو استعمال هم ونه کړه، نو په راتلونکي پسرلي کې دوی په میوو کې هم خرابې راځي او په حاصلاتو کې هم خرابې راځي. علاوه د دې نه چې دغه دا مرحلې تېرې کړه، باغونه باید شخبوري کړه. که چېرې شخبوري ونه کړه د میوو کیفیت هم خرابېږي، خوند هم خرابېږي او میوه هم خرابه راځي.
ډېره مننه انجینیر مسعود شاه احمدي د دغو ټکو تر څنګ چې ښاغلي نوري یې یادونه وکړه. ستاسو په نظر د مني یا خزان په موسم کې باغ لرونکي نور کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
دا هر څه د مخکې خدای جوا کې چې تاسو جوړ او روغ به یاست. نورې صاحب خبرې ما واورېدلې، ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. واقعا زیاتره بزګران داسې یو ستونزه لري چې کله د دې باغونه د ژمي د موسم څخه تیر سي نو هغه وخت کودونه کاروي. هغه وخت دا وختونه داسې وي چې د پسرلي په شروع کې عموما دغه بوټي یا درختي چې دي هغه ګلان باسي، نو په دا وخت کې باید د دې مخکې د مخکې غذایی مواد جذب کړي وي، ځان لپاره آماده کړي، بیا وروسته هغه ګلان او بس یو میوه ونیسي. خو زموږ خلک بدبختي دا ده چې دوی یوازې د پسرلي په وخت کې کودونه کارولی سي، بل وخت یې نه سي کارولی. په اصلا دغه موضوع چې نوري صاحب اشاره ورته وکړله چې د منی په موسم کې باید کودونه کار سي، غذایی مواد ورکول سي، دغه شپې چې کله میوه وش کول سي درختې وساکیږي او دوی غذایی جذب ډېر اسانه کولی سي. کله چې دغه غذایی جذب وکړي د دې څو ګټې دي. یوه اساسي ګټه دا ده چې بوټي خپل د راتلونکي کال لپاره آمادګي نیسي، خپل تغذیه کوي، غذایی مواد اخلي. نو هغه اساسي کار یو د بوټي پر پلنواله یا غټواله باندې کیږي. بل دا بوټي مقاوم پاتېږي د ژمي په مقابل کې یا د سړې هوا په مقابل کې، دی ډېر مقاوم وي. نو د دغه شاخونه وچیږي هم نه او د یخ سره ښه مقابله کولی سي. تر څنګ یې د پسرلي په شروع کې چې کوم ګلان رامنځته کېږي یا ګلان تولیدوي هغه ګل ډېر قوي ګل راځي. دغه د ګل زیاتره برخه بیا میوه داره کېږي. درختی خو مختلف ګلان کوي، ځینې درختی داسې دي چې تکمیل ګل کوي، ځینې نر ګل او ښځینه ګل جلای ده، ځینې دا بیا مکمل ګل یې. نو د انارو زیاتره وخت په دغه انارو کې دغه مشکلات د کندهار په اکثره ولسوالۍ کې پیښیږي چې خلک کوشش کوي پر دغه موضوعاتو زیات بحث وکړي چې دوی وایي زموږ باغونه سږ کال ګل نیولی دی، تیر کال یې نه و نیولی، یا تیر کال یې نیولی او سږ کال یې نه دی نیولی. هغه زیاتره وخت د غذایي ستونزې کله چې په یوه کال کې زیات ګل ونیسي بیا د بل کال لپاره دی باید ښه تغذیه سي. که تغذیه سوی نه وي نو راتلونکي کال بیا د ګل کمزوري او هغه ګل نر ګل یې. د نر ګل او د ښځینه ګل ډېر فرق دی، ځکه هغه نر ګل چې دی هغه ګویا ډول یې او ښځینه ګل چې دی هغه کپسول ډول یې. دغه مشکلات بیا زیاتره وخت د ارغسان په ولسوالۍ کې هم پیښیږي چې د ارغسان خلک زیاتره وخت شکایت کوي چې زموږ د انار میوې ډېرې کمزوري یي، میوه کمی یا دوام دریم ګل یا اول ګل نه نیسي. زه هغه ولسوالۍ ته ولاړلم، په هغه ولسوالۍ کې یوازینی غټ مشکل دا و چې د دې د پسرلي په موسم کې د ګل د زیاتوالي دپاره سپین کودونه یا سپینه سره کاروله چې یوریا موږ ورته وایو، هغه سره چې کله دی کار کې نو هلته د سپین ګل زیاتوالی راځي، ولی میوهدار ګل نه کوي. د دې تر څنګ ژمني تیل نور صاحب یاد کړل، ژمني تیل دونه مهم دی. دغه د ژمي په موسم کې چې کله بوټي بیږي په دا وخت کې حشرات عموما د ځان لپاره هګۍ اچوي په دغه درختو کې، ځکه د دې ژوند نور ختمیږي یا دی کوچ کوي، انتقالیږي نور ساحو ته. په دغه وختونو کې دی هګۍ اچوي، دغه هګۍ بیا د راتلونکي پسرلي یا راتلونکي موسم لپاره نوي بچان زیږوي او دغه څخه دغه آفتونه یا حشرات زیاتیږي چې بیا د دې پر درختو حمله کوي، میوجات زخمي کوي، بوټي زخمي کوي، وغوته زیات تاوان رسوي. نو کوشش باید وسی چې په ژمي کې دغه ژمني تیل کار سي او دغه تر څنګ بیا د پسرلي په شروع کې تر څلې پورې بیا مختلفې دوا پاشي ورته وسی. په پسرلي کې خپل د شفتې یا نورو حشرات لپاره دوا پاشي کیږي، بیا څه ګرمې څلې ته نږدې په دغسې وختونو کې بیا د مچ او د چنجي دوا پاشه کېږي چې دا زیاتره وخت زموږ بزګران دغه یوه غلطي کوي چې دوی دغه د مچ او د چنجي دوا هغه وخت استفاده کوي چې کله د دې میوې زخم ښکاره کې هغه سره ټپونه ښکاره کې یا زخم ښکاره کې یا خراب شوي نو په هغه وخت کې دوی بیا دکاندارانو ته راځي او غوته وایي یا مسلکیانو ته وایي چې موږ ته اوس دوا راوښوئ دغه دوا موږ کار کړو تر څو د چنجي مشکل حل شي. هغه وخت هېڅ دفع نه کېږي. د جېده روشه خبره دا ده چې د دوبي د څلې څخه تر مخه دې دوا پاشي وکړي. د دوبي په څله کې هغه بیا حمله نسي کولی وده نسي کولی. او بل د مځکې کلبه وه چې نورې صاحب اشاره ورته وکړل په ژمي کې کلبه باید ډېره ژوره ونه سي د باغونو ده. یوازینی غټ مشکل چې په باغونو کې پیښ دی زه اکثریت وخت ورسره مخ کېږم د دې بوټي ژړي یا کمزوري یا میوه نه نیسي یا ګل نه نیسي هغه یو علت یې دا یې چې د دې د درختې ریښې زخمي سوي دي ډېره ژوره کلبه کړي یا پایبیل چې ورته وایي دی پایبیل کوي هغه ډېر ژور ځي دا باید سطحي ولاړ شي تر لس پنځلس سانتي پورې دوی باید د مځکې مخ مازي ورواړي تر څو هغه د اوبو جذب وکړي. نور ژور باید لاړ نه سي. که دوی ژور لاړ سي هغه غذایي ریښې کاټېږي. کله چې غذایي ریښې کاټ سولې بیا بوټي وده نه سي کولی او ښه میوه نه سي تولیدولی ځکه دوی د راتلونکي کال لپاره بیا ډېر کمزوري پاتېږي. هغه خپل د میوې غذایي مواد چې دي هغه پر خپله تنه پر خپله شاخونو او پر خپله ودیزه برخه باندې مصرفوي تر څو دوی تقویه سي ځکه هلته ریښې کاټ سوي دي. د هغه تر څنګ شاخبري ده. شاخبري دونه مهمه ده یعنی که یو څوک غواړي چې ښه میوه په راتلونکي کال کې ولري تر هر څه در مخه باید دی د مني د موسم په شروع کې چې کله میوه د درختو څخه وشکول سي په دغه موسم کې باید دی شاخبري ډېر ژر وکړي. په دوه هدفه باید شاخبري وسي او ونه سي. یو که چیرې دی کلمه غواړي په راتلونکي کال کې د هغه بوټ څخه کلمه واخلي دوی به سپکه شاخبري کوي. یوازې به مات خراب شاخ مریضي شاخ کمزوري شاخ کج شاخ دا به ځینې کاټوي او هغه بچکان چې د لاندې څخه راپورته سوي ډېر کمزوري هغه به کاټوي او هغه شاخونه یا لښتې چې هغه بیا دی کولی شي د هغه څخه قلم واخلي هغه به پکښې پرېږدي په پسرلي کې به د هغه څخه قلم اخلي نوي نالان به تولیدوي. او که چیرې هغه هدف نه لري نو بیا به دوی کوشش کوي چې مکمله شاخبري به کوي تر څو د درختې څخه د غذایي موادو د اضافي مصرف یا دغه تفیلي شاخونه چې پر دوی راپورته سوي د دوی غذا ډېره مصرفوي او ژر یې مصرفوي دا باید لیرې سي تر څو راتلونکي پسرلي ته بوټي ښه آمادګي ولري ښه قوي پاته سي او غذا یې هم پوره وي او ښه میوه ورته ورکړي. نو دغه شان ته باید توجه وسي او تر څنګ یې د پسرلي د بوټي شنه کېدو تر مخه په دغسې وختونو کې کچېره دی.
السلام علیکم.
کچېره دی.
بله بله. په
کچېره دی د پسرلي په شروع کې کار کې نو په دغسې وختو کې بیا د دې پرګولم ډېر تاثیر کوي. د مثلا د هود په میاشت کې د هود د میاشت په شروع کې که دوی کودونه کار کوي ځکه دغه ام پي کا یا ډي پي یا سپینه سره سپینه سره خو باید مطلق په باغونو کې کار نه سي په لومړي سر کې په دې خاطر سره چې سپینه سره چې ده هغه ډېر بې نظمي هم رامنځته کوي او بوټي جګوي هم په لومړي سر کې د ګل تولید زیاتوي ولې میوه نه زیاتوي. نو د دې لپاره باید دوی مناسبه ان پي کا او لږ څه توره سره کار کې که چیرې توره سره کارول ان پي کا به نه کاروي که ان پي کا کارول توره سره به نه کاروي. یو شی به په دوه کې کاروي بیا به نو بوټي ته به منظمې اوبه هم ورکوي. زموږ بزګران یا باغداران یوه غټه ستونزه چې لري چې هغه دوی د عادت په توګه نیولې ده پخوا وختونو کې زه به دغه دوی ته ور په یاد کړم چې تقریبا شل دېرش کاله در مخه په کندهار او ځینې نورو ولایاتو کې به ژمني بارانونه مسلسل و چې حتی د پسرلي موسم یې هم یوه میاشت دوه میاشتې نیوي ولې اوس هغه رقم بارانونه نشته نه د پخوا په رقم موسمونه دي. نو دوی دغسې عادت نیولی دی چې دوی کله په پسرلي کې درخته ګل ونیسي یا دا بوټي ګل ونیسي دوی یوه میاشت دوه میاشتې حتی ځینې کسان مې لیدلي دي چې دوې نیمې میاشتې دغه باغ وچ ساتي و دا په دې خاطر وچ ساتو چې ګل ونیسي لیکن هغه دوی ډېره غټه غلطي کوي په دې خاطر سره چې کله دوی دا باغ وچ ساتي دغه ګل دا
دغه ساکه چې دا وچیږي کله چې اوبه ورې لکې هغه بیا د اوبو د جذب گنجایش نه لري، دا ګولې ټوله رژیږي. نو زه دې ته یوکوم په مسلکي توګه چې تاسې اوبه بوټ ته منظمې ورکوئ، د ګل رژیدنه په اوبو پورې اړه نه لري، هغه په غذایي موادو پورې اړه لري.
ډېر مننه. جالب ټکی تاسې راواخیستل. یو بڼوال محمد انیف عمرخیل را سره دی. عمرخیل صاحب، تاسې هم د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. له تاسو به واورو چې د ژمي تر راتګ مخکې په مني کې تاسو د خپلو باغونو دپاره څه کارونه کوئ چې بیا بل کال یې ښه حاصلات راټول کړئ؟
سټیډیم ټول ملګری د مجلس او څوک چې د منګ غږ اوري ټول جوړ دي د ښه درفه د حاصل د باغو وشي. بعد منګه له حیواني سره نه ډېر کار واخلو چې هغه ټول عنصر پوره دي دغه کیمیاوي شیانو باندې دغه د منګه ځمکه او د منګه باغونه یعنی ښه وده نشي کولی. هغه کومه شي چې پایوانی سره کې دی او هغه اوس په دې زبې په موسم کې کومنګ ورکو ان دې یخ مقاومت هم لري، نام هم خساتی او بو تم ډیر زور ضرورت نه پیدا کوي. او بیا دا تور سره هم په دې زمې کې چې لګ لګ لدې تور لدې ایوانی سره سره ورکو هغه دا باغونه خپل یو دفاعي سیستم دا ونه ته دیر پیدا کیږي چې بازي منطقي دي منګه یخي دي لکه انګور چې د کندوز او بازي ولایتو کې هغه کالي یو ناپای یو ناګومانه یخ راغی چې دا ټول انګور او انار لمنځه ویوړه. که خلکو دغه سی یو برنامه غوړه کړي وای نو هغه به نجات پیدا کړي. او بازي خلکو چمدغه سی سیستم کړي و دی هغه نیالګي یخ نه وهلی او هغه چا چې دا کار نه وکړي دی هغه نیالګي بیا یخ وهل. نو دغه اصلاک ټول په یو په ونه کې چې هغه انصور دی ونه پوره یا هغه خپل پوره اصل کوي، عامه دانه خرازي عامه اصل خرازي عام ونه طاقت وري چې هغه ګلم نه ضایع کوي. دا ټول سیستم په دې زمي کې دا ونه ځان ته پیدا کی او بیا په سرلۍ دی میوه په وخت کې هغه ونه ډیره ښه هغه میوه په خپل مراد او په خپل هغه باندې رسوي.
ډېر مننه. انجینیر محمد الله نوري د حیواني سرې یادونه وسوله. کوم ډول حیواني سره انبار یا کود ستاسو په نظر ښه دي چې د باغ لرونکي وکاروي؟
دا موضوع ما ذکر کوله او د باغو دپاره څلور مرحلې ډېرې مهمې دي. د نومېو دپاره لکه اول اویاري ده او کود دی د وفاشي د شخبوري دغه شیان څلور چې وکړي یا هیڅ مشکل نشته. نو تاسو د کود یادونه وکه، یو سپین کود، یو تور کود، یو اوس افغانستان ته د ان پی کی کود. ان پی کی یعنې د معنا نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم. همدغه سپین کود، تور کود، یو برخه پوتاشیم دی. پوتاشیم چې دی د میوو په کیفیت باندې ښه تاثیر کوي. نو یو دا کیمیاوي کودونه شول، دویم نباتي کودونه دي، دریم حیواني کودونه دي. اوس راځو دې ته چې هر یو په خپل وخت باندې استعمالېږي او په خپل وخت استعمال نه شي او په خپله طریقه کې استعمال نه شي د ګټې نه تاوان دی. د بلګې په توګه اوس موږ کیمیاوي کودونه اول ذکر کوو. تور کو چې دی دا اصلا د ژمي کود ویل کېږي، دا باید په ژمي کې استعمال شي. سپین کود چې دی دا بم د پسرلي د ګل یا د میوې په وخت کې، هغه مثلا زردالو کوو یا انار کوو یا انګور کوو یا سیب یا نمانه کوو، هغه وخت کې کله سیب د جوز یا د چارمغز په اندازه غټه شوه په دغه وخت باندې به دوه ډله سپین کود ورکوي. کله دې چې دغه وخت کود ورکړه دغه وخت دغه میوه د ډیر غټوالي یعنی د دې سیراب په حالت کې لکه ماشوم چې تا تلس کلنی پوری غتی کی تا تلس کلنی پوری دای دیر غتی کی دا تلس کلنی ورست دای بیا نور نو مو یاد شل دو وش کل ورست دای نور نه غتی کا دی پمغه اندازه پد کی نو که ماشوم تا او ماشوم تو که خغ زاور کی دی د کډ غتی کی سامی ونه سات سو د غزی رتی دی د کډ وجود کمزور رتی. نو دلته می وید مثلا سپین کوډ ورکوم په سرلی کی کلا چې میواد د ګل ووته یو څغوره حالت او د غټ یعنی د ښه غټوالي حالت چې نه دی غټیږي
په دغه وخت کې بکود ورکوي. د دې وروسته مثلا په یخ مندی کو کې به د جوزا وروسته بخي کود نه ورکوي میوې ته. خو کچیر میوه په خوالی ته نږدې وه یا د پخوالی حالت ته رسیدلې وه که دغه وخت موږ سپین کود ورکړله باغو ته، یو د سیبو دپاره د میوې د تویدو سبب کیږي، همدارنګه د میوې د کیفیت د خوند د خرابېدو لامل ګرځي. مثلا میوې ته مو د پخوالي په حالت کې کود ورکړه، دغه وخت میوه نوره نه غټېږي. میوه چې نه غټېږي نو دلته دغه کود غذایي مواد په شاخو باندې تاثیر کوي. دلته چې کله شاخونه غټوالی وکړه د میوې غذایي مواد هم راکش کوي، نو هغلته د میوې غذایي مواد کمیږي، میوې خوند خرابېږي، میوه بې کیفیته کېږي. نو دغه کودونه چې دي دا باید په ټاکلي وخت ورکړي شي، کیمیاوي کودونه. دویم حیواني انبار شول. حیواني انبار څه دی؟ دا موږ چې اوس استعمالوو دا غلط دی. مثلا یو څوک د حیواني انبار اوي د غواو یا د بزو یا د میږو، دا دوی تازه ورکړه، یا یوه میاشت وتلي وي، یا دوې میاشتې وتلي وي، یا کمپوست کړی نه وي. کله چې ځمکې ته ورکړي، هغه په ځمکه کې خپله بېرته تجزیه کېږي. کله چې تجزیه شوله، د تجزیې دپاره بېرته د ځمکې غذایي مواد هلته بېرته مصرفوي، نو د ونو رنګ زیړېږي، پاڼې زیړېږي، او دلته بېرته تاوان کوي. نو د دې دپاره چې حیواني کود په ټاکلي په خپل وخت باندې په ټاکلي اندازه باندې په قانوني لاره باندې ورکړو، حیواني کود باید موږ په ځمکه کې دا ځمکه ژوره کړو، په هغو کې حیواني کود ور واچوو، یا په هغو باندې سپین انبار وپاشو، یا یوریا وروسته یې سر ور باندې پټ کړو، خاورې ور باندې واړوو. دا پخوا مرحله دا وه چې شپږ میاشتې باید په دغه کنده کې پروت وي، تر څو دی هغلته هغه ارزاګه یا تخمونه هم پکې لاړ شي، هغه ګازونه چې پکې دغه هم نه شي، هغه ټول تجزیه شي. تجزیه وروسته بیا راباسه، بیا ځمکې ته ورکوي. اما په اوس وخت کې ارغنداب کې یو بزګر وایي، ما زخت ډېر انبار ورکړل انارو ته، خو تاوان یې کړی، نورې هم پاڼې زیړې شوې دي. نو ځکه ده تازه انبار ورکړی وه، نو انبار به تجزیه کوي، کمپوست کوي، به یې وروسته به ځمکو ته ورکوي. او بل چې دی، هغه باید په پسرلي کې یا په مني کې کله چې د استراحت مرحلې ته ولاړه باید ورکړه. په پسرلي کې که موقع نه وه ورکولی، د ګل نه مخکې به د حیواني انبار ورکوي. او دغه حیواني انبار چې ورکوي، باید هغې مخکې شخبوري وکړه، باید د انبار ورکړه. دریم چې دی، نباتي انبار دی. نباتي انبار داسې دی چې په ځمکه کې موږ هرزګه یاوي دي، شپشتې ده، رشکه ده، شوتله ده، دغه مو کرلي، دغه نباتات ټول راوړو. کله مو چې راوړل، دا یې غونډوو په یوه کنده کې، اچوو په دې باندې اوبه پاشوو، یا یې پټوو، طبقه طبقه یې اچوو. یا داسې کوو چې نباتات او حیواني انبار، مثلا دیر سنتی د غواو انبار اچوو، دیر سنتی مثال غیاوې اچوو، دا داسې طبقه طبقه یو متر تر دوه متره پورې اچوو، بیا یې پټوو، بیا دا کمپوست کوو، تجزیه کوو، یې تجزیه وروسته بیا ځمکې ته ورکوي. نو که چیرې زموږ بزګران کوشش وکړه، دوی باید حیواني انبار هم قیمته دي، کیمیاوي کودونه هم قیمته دي، دغه په خپله ځمکه کې د ونو پاڼې یا یوه ځمکه کې په یوه اندازه باندې شوتله وکړي، دا بېرته راوش کړي، دا کمپوست کا، د کمپوست فیس باید ځمکو ته ورکړه. دا دوی ته ارزان هم تمامېږي، او د دې کیفیت هم ښه دی. علت یې دا دی چې حیواني انبار او نباتي انبار ځمکو ته ور نه کړه، د ځمکه ډېره کلکېږي. کله چې ځمکه ډېره کلکه شوه اوبه یې کې، نو د ځمکو ریښو ته هغه سوري موجود نه دي، هغه ته تنفس نه ودي. کله چې ریښو ته تنفس ور نه غلله، نو د ونې ټولې کمزوري کېږي، میوه یې هم وړه راځي، او پاڼې یې هم کوچنۍ راځي، د ریښو کیفیت هم خرابېږي. نو د دې دپاره چې دوی دغه کودونه سپین او تور ورکوي، حتما باید هر کال دوه میتریک دنه، یعنی 2000 کیلو ګرامه باید یو جیره باغ ته دی ورکه. که دوی په وزن باندې نه شي سبولی، نو د پکورو کې لاسي ګاډۍ چې دی، یعنی یو نیم سل لاسي ګاډۍ، د سل نه یو نیم سل لاسي ګاډۍ، حیواني انبار یا نباتي انبار چې هغه تجزیه شوی وي، هغه به کمپوست کړی وي، هغه به د ځمکو ته ورکوي. دا چې کله به بیا یې ورکړه، بیا به د ځمکې سره کلبه کوي، اړوي به یې. دومه موضوع دا ده، دغه شیان خو به ورکړل کود یا درې ډوله. د دې دپاره چې دغه کودونه ورکړه، ډېر بزګران داسې غلي دي چې تقریبا 10000 نیاله باغ جوړ کړی دی، تازه د 2-3 کالو دی. دوی کوشش کړی چې دغه کود ونې ته ښه پایده وکړه، دا یې د ونې په دستانه باندې سریخ ور اچولی. په دې کې داسې شوي دي چې تقریبا 50% باغونه د کود انبار سوځولي دي، حیواني یا نباتي انبار سوځولي دي، ځکه هغلته یې ریښې دي بېخې نرم کړی پرې ور اچولی. نو دې دپاره چې دوی کود په مناسبه طریقه استعمال کړم، دغه ونه چې ده په دې باید یوه پوله راتاو کړه، د نیم متر په اندازه باندې شاوخوا، د تانه باید اوبم ونه لګېږي او که دغه پولې د ونې تنې ته باید امبار نږدې هم ور نه کړی شي. یعنی په نیم متر نږدې باید ونې تنې ته دغه امبار ور نه کړم. نو دلته موږ ډېر لیدلي د خلکو باغونه همدې کدو سوځولي دي، په هغوی په لکاو روپۍ مصارفات کړي، وروسته یې په خپل سر دې دپاره چې مسلکي کس ته یې مشوره نه ده اخیستې، د ونې په تنه یې د کود ور اچولی دی، د امبار ور اچولی تر څو ونه استفاده ته وکړه. هغه یې د ژمی چې شوی پسرلي ته ونې هېڅ پاڼې نه دي کړي، همدغه کود ټول سوځولی دي. نو دغه درې ډوله کودونه په ټاکلي وخت باندې په ټاکلي فاصله باندې باید باغو ته ورکړه. که په ټاکلي وخت باندې ور نه کړم فایده نه کوي. لکه مثال سپین امبار مې چې در سره که د میوې د پخوالي په وخت کې ورکړي نو د میوې کیفیت هم خرابوي، او مثلا په سیبو کې میوه هم ژوي تویوي.
انجینر مسعود شاه احمدی، د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې د بڼوالۍ په بڼه کې څه بدلون راغلی دی؟ مخکې ښاغلي نوري د سرې د جوړولو ځینو مرحلو ته اشاره وکړه. مثلا کومې داسې تجربې دي چې پخوا ګټورې نه ګڼل کېدلې خو اوس د وروستیو پرمختګونو هغه ګټورې ګڼلې دي؟
بخښنه غواړم، زه به یو څه رڼا ده د نوري صاحب پر خبرو واچوم. ځینې باریکۍ ذکر کوم چې هغه بزګران ورسره ستونزو کې دي، او دوی زیاتره وخت مشکل خپله پیښوي، بیا داسې فکر کوي چې دا د بلې خوا دا مشکل راغلی دی. یوه اساسي ستونزه د ډیریو په امبارونو کې یا کودونو کې چې دغه د غواوو سر ورته وایي، هغه دا دی چې په ډیریو کې غواو ته مالګه ایښول کېږي، یعنی د مالګو ډبرې ورته ایښول کېږي، هغه دی څټي، بیا د دوی په معده کې هغه دغه فاضله مواد سره حلیږي. وروسته چې کله د دې پزله مواد راووزي، دا بیا هلته د دوه میاشت لپاره درې میاشت لپاره چې دا پراته یي، نو هغه ژوندي ورسره پاتې یي. یعنی دغه پزله مواد یا دغه انبار چې دی، دا مالګین یي، مالګین خاصیت لري، او عموما په مالګین حالت کې غذایی مواد مطلق سوځي چې هغه مصرف لري. لکه نور صاحب چې اشاره ورته وکړل چې دی کله د انبار مځکې ته ورکړي، نو هغه لا د مځکې غذایی مواد ور مصرفوي. نو هغه ته د میخانیکیه چې دی په دغه ځای کې دی چې دغه تریو دی یا مالګین خاصیت لري، نو هغه عموما غذایی مواد سوځي. دوهم، دغه ایوانی انبارونه چې زموږ کروندګر کاروي، زیاتره وخت غټ مشکل دا دی چې دی لکه نوري صاحب چې ویل، یوه میاشت دوه میاشت تر درې میاشت پرې ایښي، دی تازه شکل سره کار کوي چې هغه بیا د درختي غذایي مواد هم ضایع کوي، د هغه تر څنګ ځکه هم خرابوي او بوټي جوړوي. نو زه کروندګر یا بزګران ته دا وایم چې تاسو کوشش وکړئ د شپږ میاشت څخه کم انبار مه کاروئ، یعنی شپږ میاشت باید پر تېر سوي، حتی تر یوه کال پورې. بیا تر یوه کال که بیا زیات وخت پر تېر سي، هغه بیا د دې غذایي ارزښت کمیږي. عمرخیل صاحب چې وویل چې ول دغه حیواني انبارونه تکمیل غذایی مواد لري، دا خبره بالکل د تایید وړ ده. ولې یو غټ مشکل دا دی چې پخوا به باغونو ته د حیواني انبار ورکول کېدی، حاصلات د کورنۍ پر برابر و، یعنی یوازې به کورنۍ او کلي ته حاصلات ورکوله. ولې اوس چې کم باغونه دي، دا ټوله تجارتي دي، نو د هر باغوان یا د هر باغدار دا خواهش دی چې د میوه خارج ته ولاړ سي، د افغانستان ووزي یا ښه مارکیټ ولري، ښه پیسې لاسته راوړي. نو یوازې د هغه دپاره دا حیواني سر یا عضوي سر کفایت نه کوي، ځکه دا هغه فیصد د غذایی مواد د انفیکاته د 0.6 څخه تر یوه فیصد پورې د دغه عضوي مواد د چې دغه حیواني انبار دی، او پاتاسو مایکروبیکشن چې په دې کې موجود دی، هغه بیخي د 0.5% څخه لا ډیر کم دی. نو هغه بیا د دې ضرورتونه نه سره پوره کولی. په هغه برخه کې بیا باید د مسلکي کسانو سره مشوره وسي، د مځکې ټیسټونه وسي، د درختو څخه لیدنه وسي، د دې تاریخچه وکتل سي چې دغه درختو په درې څلورو مخکنی کلونو کې څنګه حاصلات کړي دي، د هغه مطابق بیا د عمر د درخت د حجم اندازې او د دې د مخکنی میوې په شکل سره او د آینده پلان پر اساس باندې چې دی څونه میوه د هغه څخه غواړي، هغه ته حساب کېږي، بیا غذایي مواد ورکول کېږي، هغه هم په تدریجي ډول پر یوه ځای نه ورکول کېږي. نو بیا دوی کولی شي چې ښه حاصلات ولري. او د دې تر څنګ یو شي ته به دغه د دې توجه راواړوم چې په خارجي هیوادونو کې عموما خاورې تورې یي. ما ته زیاتره بزګران وایي دا د خارجیانو د باغونو خاورې ولې تورې یي، د هغو یو اساسي کار دا دی چې هغه کمپوسټ کاري. کمپوسټ چې دی هغه د حیواني او نباتي پاتشنې څخه مکس یو داسې انبار جوړېږي چې هغه کمپوسټ دی، کله کله یوازې د نباتي پاتشنو څخه جوړیږي، لکه نوري صاحب چې ویلی چې شفتل، شپیش او هرزګ یا دغه نرم واښه دا مثلا یا پاڼې دا راټولوو په یو کنده کې اچوو، هغه سره یو څه یوریا ګډیږي، اوبه مسلسل ورکول کیږي، هغه تر لڅیږي او پټیږي تر څو په شپږ میاشت کې دا ښه تجزیه سي، نو د هغه څخه ښه کمپوسټ جوړیږي. او یو بل د ورمی کمپوسټ په نامه سره دی چې هغه بیا د سرو چنجانو یا ایرتوارب چنجان جي سره چنجان جي چې هغه بیا تجارتي کمپوسټ وي، هغه ته یوازې نباتي پاتشینی ور اچوي، په دې کې دغه چنجان مثلا یو کیلو قدر، دوه کیلو، درې کیلو داسې ورته اچي، اکنجې ته هغه چې کله په دغه پاتشینی کې رشد کوي، نو اول خو دوی د غذایي مواد اخلي، تر خپل معدې باسي، دا پزله مواد باندې بدلیږي چې هغه میده میده ټوټې کیږي، خپله کمپوسټ کیږي. په دې کې یوه بله ګټه دا ده، دغه چنجۍ چې خپله په دغه موادو کې مړ کیږي، دا خپله غذایي مواد، یو خپل چنجۍ چې مړ شي دا په انبار بدلیږي، او بل خپل رشد کوي، نور تکثر هم کوي او مثل تولید هم کوي په دغه ځای کې. نو هغه ورمی کمپوسټ هم د جلال آباد یو ځوان پر دې ډېر ښه کار کړی دی، تجارتي کمپوسټ یې تولید کړی دی، اکثره وخت پوسټونه هم پر دې برخه کوي چې باغداران ته خبر ورکوي چې ما کمپوسټ تیار کړی دی، هر څوک چې کاری ورته آماده دی، فکر کوم 500 کیلې ګونیان یې جوړې کړې دي. او کیمیاوي انبار په اوسني وخت کې که څه هم تاواني دی، ولې ډېر ضروري دی، ځکه کم خواهشات چې باغداران لري د میوجاتو څخه، چې مثلا دی زیات ګل درخت تور پرېږدي، نو هغه په عضوي انبار سره دا ګل نه رسېږي، د میوه مکمله نه پخېږي، نو مجبوره دي چې کیمیاوي انبار به ورسره کار کړي. که چیرې دی کار نه کړي، د ده ټوله میوه بې کیفیته کیږي. یو اساسي شی چې په خارجي میوجاتو کې کیږي، هغه تینینګ یا یککاري ده. مثلا د درخت اول ګل راپورته شو، هغه ګل میوه ونیوله، دوی کوشش کوي چې دغه اول ګل ښه منظم ور پرېږدي، بیا دوهم درېیم ګل ته چانس نه ورکوي چې هغه راپورته سي، یا داسې کوي اول ګل دوهم ګل ور پرېږدي، درېیم څلورم ګل په میوه کې نه پرېږدي، ځکه هغه بیا میوه زیاتېږي، کمیت زیات سي، کیفیت خرابوي. نو که چیرې دوی حیواني انبارونه باندې کفایت کوي، نو بیا به یې ککاري کوي، او که پر هغه کفایت نه کوي، نو کوشش به کوي چې کیمیاوي سره هم ورسره کار کړي. نو دغه شان او بل باغونو په روزنه کې موږ چې څونه وینو، کال په کال تغیرات راځي. که څوم زموږ کروندګر زیاتره د سواد برخې څخه ډېر کمزوري دي، بېچارهګانو ته ډېرې ستونزې پېښېږي، او امکانات د تعلیم په پخوا اوسم تقریبا زیات امکانات نشته، نو دوی د ستونزو سره مخ دي، تعلیمي برخې کمزوري دي. خو کم پرمختګونه چې دی اوس د ټولنیزو رسنیو د لارې ویني، یا د انجینرانو دغه تخنیکونه ویني، یا د هغو فعالیتونه ویني، حتما ځینې تغیرات په دې کې هم راځي. یوه اساسي نقطه دا ده چې زیاتره کروندګر اوس د مسلکي کسانو سره مشورې کوي. پخوا مسلکي کسانو ته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې هیڅ داسې توجه نه کېدله، د مسلکي کسانو رنګ بد و چې دوی مثلا نه پوهېږي. بزګران داسې فکر کوي چې یوازې موږ تجربه لرو، زموږ تجربه د 25 کال ده، نو هغه در دوی بالا ده، ولې دوی اوس پوهېږي چې کم میخانیکیتونه چې مسلکیانو ته معلوم دي، هغه دوی ته نه دي معلوم. نو کله کله چې یو مسلکي دوی ته خبرې کوي، دوی ته داسې معلومېږي لکه هغه چې یو جادو پر دوی کوي، یعنې د دوی ټوله مشکلات ورته بیانوي، یا په پټ سترګو یو شی ورته وایي، خو هغه دوی ته ډېر جالبه معلومېږي. نو په باغونه کې تغیرات راغلي دي، په خلکو کې تغیرات راغلي دي، او دغه تر څنګ په حاصلات کې ډېر تغیرات راغلي دي. تاسو خبرونه اورئ، که څه هم ټول اتاوي مسلکي او اساسي نه دي، خو بیا هم هغه تخمیني ډاټا چې دي، هغه تقریبا تغیرات پکې راغلي دي، چې مثلا زموږ حاصلات ورځ تر بلې زیاتېږي، او د باغونو شکل مو د عنعنوي څخه تجارتي ته اوړي، چې عموما تجارتي باغونه په مسلکیانو مخته زیات دي. خیل صاحب فعالیتونه ګورم، نوري صاحب هم ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی، او ډېر فعالیتونه په دې برخه کې کړي دي. نو نور مسلکیان اوس دې ته هڅېدلي دي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي. یو وخت مسلکیان داسې مایوسه وه چې ول زموږ سره بزګر هیڅ مشوره نه کوي. ما بیا دې ته ځینې تخنیکونه وویله چې تاسو تر ټولو اساسي شی دا دی چې حوصله به کوئ، دې ته به قناعت ورکوئ. دا قناعت که په یوه دقیقه کې، که په یوه ساعت کې، که په یوه ورځ کې، حتی که په یوه کال کې، لا به د دې بزګر کار کوي،
بیا دا بزګر یو وخت پوهیږي چې مسلکي توب ګټه کوي تاوان نه کوي، ځکه موږ د دې لپاره مفت استادان یا مفت ګټه رسوونکي چې د دې څخه هیڅ زموږ جیب ته څه نه راځي، ولې د دې کورونه او جیبونه او د دې مالکانو ته یو څه رسیږي.
انجینر محمد الله نوری، د ونو د څانګو پرې کول یا شاخبوري څومره مهمه ده؟ په کومو میاشتو کې کیږي؟ په تودو سیمو کې، په کومو میاشتو کې کیږي؟ په سړو سیمو کې، په کوم وخت کې کیږي؟ مهرباني.
شاخبوري خو چې په ونه کې ونه کې میوه یې ډېره وړه وړه راځي یا میوه ډېره کوي، دغه خپل ټاکلي اندازې نه کېږي. نو شاخبوري چې ده، مثال په کندهار کې اوس موږ دوه اتیا ډوله انار لرو، نو دغه انار تقریبا پنځلس کاله کېږي چې هر یو 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 کتار رسېدل، چې په هر کتار کې پنځه ونې دي. نو تاسو پسرلی چې موږ کله شاخبوري کوله، نو ما ورته ویلې چې دا یو څه انار به داسې کړو چې ډېر شاخونه یې ګندي، یعنی د یوه شاخ او د بل شاخ په منځ کې یو سانتي فاصله ده. دا داسې شوي چې بخي لاس په کې نه ورځنته، یعنی د شاخونه دومره ګڼ وه. ما ورته ویم راځي دغه پنځو ونو کې د هر ماډل یوه ونه به ډېره شاخبوري کړو، لکه زردالو یا لکه شوتالو یا لکه الوچې چې شاخبوري کېږي، د شاخونه ګڼ کړو. خو دا نورو کسانو زما ته موافقه نه کوله. ورته ومې ویل چې وی به کو که هر مشکل راغله، له مشکل به معلوم شي، دلیل به معلوم شي، سبب به معلوم شي. نو راغله ما نویش ماډله انار وو، دې کې پنځه ونې دی وا دی دې کې لور پنځه د دویم کتار دی ودان دی وسره ته بل سره ټول شاخ دا شاخونه مې نکړ د ځمکه مې ولور کړ وغان کې شاخونه چې ودان یو ولې چې دې ولې چې فاصله پرې خو د کې. نو اوس موږ هغه دی انار پکې پخې دي، لور پنځه ولې د مخ کې مې غنج نه ران او تر وصل ما دی ونه مې ومه ګور دی دغه ومه ګور یا غوونه مې واغ په ځمکه لږه چې باغ وبکې په وګو کې د مې ولې کېږي دغه ونه چې د دې مې وې د نیم متر وړه ده. دویم یې وګوره د دې مېوې وزن وګوره او د دغه شاخبوري شوي انارو وزن وګوره، د دې مېوه ده د غټه غټه ده. دا کسین د اوس را سره دی چې وګورې د هغه مثال یو انار مثلا شپږ سوه ګرامه دی، د دغه شاخبوري شوي چې ډېری د دې وزن مثلا اته سوه نه سوه ګرامه دی. نو شاخبوري په انارو دومره تاثیر کړی وه چې ما د تجربې دپاره شاخبوري کړه. او بل دی وی چې دل مر سوځوي، ما ورته وګوره په دې کې کوم سوځېدل دی چې ډېر شاخبوري کړي. نو په کندهار ولایت کې شاخبوري واده په انګورو کې معمول ته ډېر کېږي. موږ چې سږ کال شاول کوټې ډېر وخت لا هم لکه ځنګل دی سی وو، همدا چې په کوټلې شاخبوري شای نه ده کړې. که چیرې شاخبوري کې نو میوه دوه چنده غځي کې، دغه شاخبوري بیا مثلا په انګورو کې انارو کې او پنځیرو کې په وړ کې هم تر سره کېږي. هغه تازه شاخونه د دانارو په تنه راپورته کېږي، هغه واټر پروف شاخونه دي چې د میوې ټول غذایي مواد هغه شاخونه کش کوي. نو بزګر باید کوشش وکړي چې نوې شاخونه رامنځته کېږي، باید عاجل یې کړه که پرې نږدې سکرونه چې ورته وایي، دغه سکرونه چې دي د میوو ټول غذایي مواد کش کوي، میوه خرابوي. نو موږ باید د پسرلی په شیرو کې چې نوې شاخونه رامنځته کېږي هغه باید ټول پرې کړو. بل په انګورو کې ده، انګور چې کله واغی وکړنو شاخونه یې ډېر غټې دي، لپاره چې وغی کوي راشي د انګورو شاخونه ټول پرې کېږي. دا دوې مرحلې باید کم، د اول ځل شاخبوري وروسته شل ورځې وروسته یې دویم ځل وکړ، بیا وروسته ډېر شاخونه نه کوه واګرمېږي. او بل مثال په یخو مندیکو کې په سیب او زردالو کې شاخبوري ده، دا شاخبوري باید هر منه یا هر پسرلی صورت ونیسي، که یو نه نیسي میوې ټولې خرابېږي. نو شاخبوري چې دا دلته چې موږ کوم نظر ورکړه یا ما د مسلک دی کانی وکړي، په هغو کې شاخبوري چې مثل شاره کوي، اول به څه شی کوي؟ اول به مات شاخونه د ونې نه غوڅوي. مات شاخ دی غوڅ کړي، مات شاخ وروسته به راځي هغه شاخونه چې ونې شاخونه په مایل ډول پورته تللې ده، هغه شاخونه چې زاویه یې کمه ده، که چیرې ته فکر وکړې چې دا شاخ میوه ونیسي را کښته کېږي را ماتېږي، نو هغه شاخونه چې په افقي شکل باندې تللي دي دا شاخونه به هم درنه کښته کوي. په درېیمه مرحله کې به په ونه کې ګورې درې شاخه تللي دي، مابین شاخ به غوڅوي. او که چیرې مثال دوه شاخونه جوړه تللي وي، په میانځ کې دېرش تر پنځه څلوېښت زاویه موجوده وي، نو داسې به نه کوي لکه بزګران په کې دواړه سرونه پرې کړه. یو شاخ دی چې پرې کړه شل سانتي پنځلس سانتي لوړ به د بل شاخ دی کوي، ځکه د هغې سر شاخونه چې وکړه د دوبل سره ګان راځي. نو و چې کوم بازګاران موږ وینو دی راځي واده په کټ لهونه سرونه لکه د انسان سلماني سر کې کټ کې چکوي هغه مسلکی نظریه ته نه ګوري. کوم دې د بکندار کې چې کوم زردالو دی یا الوچی دی دا ونه چې اوله یې ښودلې همدغه لکه ځنګل ولاړه ده، دې هېڅ اخبوري نه پکې کوي. موږ چې خپله کوم زردالو یا آلو په فارم کې لرو د دې شاخبوري هر کال کوو. کله چې میوه د بازار د خلکو د میوو څه وګورئ ځان ته فکر وکړو چې دا میوه ګوره دا مګر یو د بل سره ډېر فرق لري. نو شوتالو چې ده په شوتالو کې چې شاخبوري ونه کړي مثلا تا کال یوه که یا یو دوې ونه شاخبوري کړه او دوې ونه ما شاخبوري کړه د میوې رنګ یو د بل سره لا فرق لري. مثلا هغه میوه د شاخبوري کړې میوه یې رتیږي خو رنګ یې سور کېږي. هغه چې شاخبوري نه ده شوې د هغې میوې رنګ لا تر دې سپین پاتې کېږي. نو دا شاخبوري دومره زیات تاثیر ورباندې کوي. همدارنګه هغه تازه شاخونه دي چې ډېر بزګران ورته خوشحاله وي، یعنی د یوونه شاخ یو بغل ته کوشي په دغه منځ کې یو بل شاخ راپوتې شاخه ډېره تیزه وده کوي. دغه شاخ ته دوه درې کالو میوه هم نه کوي. دې ته واټر پروف ویل کېږي چې د ونې غذایي مواد تشکوي. دا باید عاجل د نکته که پرې نه ږدي بزګران په ونو کې. نو شاخبوري
بله
ځینې خلک چې دي په مني کې کوي، ځینې خلک په پسرلي کې کوي. خو دې لپاره چې ته په مني کې باغو ته کود ورکوي، حیواني انبار ورکوي، نو مخکې د دې نه چې شاخبوري په پسرلي کې وکړي په مني کې وکړه او بیا لاسه په پسرلي کې هم وکړه. مثال لس ونې اوس وکړه د اکاوسو میاشت کې، لس ونې بیا راوړه د بل یا د وتو میاشت کې وکړه. دغه مني چې شاخبوري شوی ده، دا مني چې شاخبوري شوی ده په سرلای کې شو لا ار یونه تا وداره د دې د شخونه متر کوه. د من شخ بودی چې شوی مثلا په شلو ورځو کې د دې یو شخ ډیر سنتي غټ شوی او هغه چې په بسیبلی کې شوی دا غیر تقریبا 50 سنتي شخونه کړی تازه. نو د من شخ بودی د بسیبلی شخ بودی دومره فرق لري یو د بل سره. ځکه چې په بسیبلی کې یو کې هغه ځای مواد په لوړو شخو کې دغه ټول کې چکیږي هغه د کله کې شول نو په دې کې کم غذایی مواد پاتې کیږي. نو د شاخونه بیا ډیر نه راځي کې یا غځخه چې ګل تولیدوي او غذایی مواد په نورو شاخو کې تللی دی غذایی کیږي بیا د ګلان هم ډیر کمزوري تولیدوي یا ډیر ګل تولیدوي. او بل شاخبوري چې دا په ونه کې باید د شاخبوري وکړي چې باب ډیریان پکې پیدا شي. مثلا په کندهار کې انار تو کې شاخبوري کوي او چې وایي ګوري ډیر زیات ګڼ وي. او بادام هم تو کې شاخبوري کوي. نو ما انار شاخبوري کل سه کال می تجربه په وکړه او هم یې میوه ثمر اغلله او هم یې شاخونه ډېر غټ شوي دي او هم تازه ولاړ دي. او همدارنګه مې په انځیرو کې همدغسې یو کتاسې کوه شاخبوري مې نه کړه. نو هغه انځیر چې شاخبوري نه شول هغه د نورو انځیرو نه شل ورځې مخکې پاخه شول. نو نوي شاخونه چې چو غټېږي بیا د انځیر ګل نیسي بیا میوه کوي. هغه زاړه شاخونه چې په انځیرو کې یا د هغه ډېر نه دي پرېښودلې اغه شلو د مخته بیا مې وته وي. نو د دلته ډیر خلک راشي ډیر زیات په بیر شخبودي کوي. هغه په بیر شخبودین دی ډیر توان کوي. ځکه یو ونه چې ولاړه ده کومې ریښې چې د پم ځکه کې تللې دي همدغه ځبسیره چې تمره شخونه دی پاغه په ماغه اندازه باندې ریښې ملدي. نو کله چې دا ډیر شخبودي وکړي یا ډیر شخبودي ونه کړي سالک شخبودي وکړي د دواړو توان لري وسته.
ډیر مننه شغلی نوري. خبرې به لنډې لنډې په دې خاطر وکړو چې د پروګرام وخت دی. شغلی عمرخیل ته ورځو. عمرخیل صاحب، ستاسو په ټلیفون کې هم ستونزه ده. خدای دې وکړي چې زما آواز تاسو ته درځي. له تاسو به وغواړو چې له دغو بحثونو تر اوسه پورې کوم ټکي تاسو ته جالب وو او تاسو خپلې تجربې کرا سره شریکه کړئ. ممکن ځینې نوي اختراګانې یا ځینې نوي موندنې تاسو کړې وي.
غغم لرم د دوه خبر د پتاید د دې خبرو دا شاخبوري بالکل دیونه په خاطر باندې کڅوک باغداري کوي دسه خلکو سره د مثال خپل چې نه په پیدا بازي بزګران دي چې سره نه په خلاصيږي با اتلاغو خلکو سره دوی ارتباط ونيسي چې هغه خلکو تحصیل کړی په دې بخش کې په هغه خلکو درسونه ویلي دغه خلکو سره د مشورې وکوي لاغو خلکو سره دی هغه وکي چې د دوی د باغو سیستمونه ورته سم کی. دا رښتیا خبره ده چې موږ بزګران ټول په دې سر نه خلاصيږي. ولې صحیح ده چې د باغو علاقمندي لري، شوق لري، یو هغه لري خو له هغو خلکو سره د مشورې وکوي چې هغه خلکو باغداري ګانې کړي وي، هغو خلکو درسونه ورته ویلي، هغه د درس والا خلکو ته به هم یو کار پیدا وي، د ده باغ به هم ښه وي، د ده میوه به هم ښه وي، د ده هغه د میوې ارزش به هم پورته وي. خو اصلي خبره دا ده چې له هر څوک چې په دې کې تجربې لري او کافي درس ویلی وي او له دغه نه یې له خپله باغه د هغه باغ ته چې هغه خلک وګوري او د هغه چا درس نه ویلی د هغه باغ ته وګوري، هغه څوک تجربه نه لري، نو دا باغونه فرق په خپله کوي. هم د سرې د کمپوست لپاره، هم مثال کیمیاوي سره، هم نورې تداویګانې باغونه لري. په شاخبورۍ کې ډېر غټ رول د باغدارانو او د باغ چې شاخبوري وسی هغه میوه په خپل هغه باندې برابر راځي. مثال یو سړی شاخبوري کوي، هغه ونه ته ګوري، ونه ته ګوري چې دا ونه څومره برداشت لري، هماغومره شاخي پکې پرېږدي، هغه د میوې نور ته قطع کوي. هغه ونه په هغه میوه باندې خپل قوت ډیر وي چې هغه میوه هم رنګ ښه راولي، هم وزن ښه راولي، هم هر شی ښه راولي. هغه خپله چې مارکیټ ته دی وړو، په مارکیټ کې هغه له نورو میوو نه په جګه قیمت خرڅیږي. د ده لپاره دا مفاد ده که دی دغسې مشورې له دغسې متخصصینو سره او خلکو سره وکوي، او دې کې باید یو ګروپ جوړ شي په هر ځای کې. هغه څوک چې په دې هغه باندې پیږي، هغه هم دا زحمت وکړي. دا د وطن خدمت ده چې هغه باغدار نه پیده، هغه ته ورشي، له نږدې نه مشوره ورکړي او هغه ورکړي. نو که یو څه ناڅه هغه که میوه خبره داسې هم نه شي چې یا د حکومت له طریقه هغو ته یو شی ورکول شي، یا په باغداران یو اتحادیه جوړه کړي، هغو خلکو ته یو ماش تعین کړي چې راشئ، دا د موږ باغونه، دا د موږ هغه تاسې کنټرولوي، تاسې مثال د خبرې پلان او ټول هغه به دوی د دې خلکو وي. زه خو وایم چې داسې یو سیستم جوړ شي، هغه به بې درکه ښه راشي چې دغه خلک په خپله چې هغه څوک نه پېدلم هغه ته هم ورځي، هغه رانوایي ورته کوي، هغه کار ورښیي. نو دغسې یو بعضې خلکو سره چې دغه تجربې دي او دغه هغه ورسره دي، دغه خلک دي په هر ولایت کې یا په هره ولسوالۍ کې یا په هره منطقه او محل کې د باغدارانو یو اتحادیه جوړه شي، او دغه اتحادیه هغه خلک هغه کې اکمال کې، او هغه خلک د خلکو سره کار وکوي. دا لکه هغه لاس په لاس یو چاته ورکوي، نو دغه خبره وډیره کوي.
عمر خیل صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په باغونو کې ځینې مرضونه ګډ سوه چې پخوا دا ډول مرضونه نه و ګډ سوي، یا کله ناکله ملخان حملې کوي پر کروندو باندې. په دې اړه راته وایست چې دغه طبیعي آفتونه څومره زیات سوي دي د افغانستان په شمال کې، یا نباتي آفتونه؟
نباتي آفتونه، نباتات خو په ټولو کې راځي. مثال دغه سکالې په شمالي ولایتو کې داسې آفتونه و چې که زه درته ووایم، یو خو هغه میوه مستثنا له میوې نه نور به درته ووایم، لکه پخته چې دا بیخي کوکله نه ده نیولې، کنځلې پاکې وچې سوې، مثال مو پلی ونه نیوه. نو دغه بعضې شیانو چې دغه نه پوهېږم چې څه امراض پیدا سو، چې یو ډېره ګرمي وه، د دې ګرمۍ له وجې نه دا کار وسو. ما زراعت ته زه ورغلم، ما ریاست د زراعت ته دا خبره هم کوله چې دغسې یو مرض پیدا شوی ده، په دې هغه کې د دغه لپاره یو څوک پیدا کړي چې دا معلوم کړي چې دا څه شی ده. نو داسې مرضونه رښتیا هم ډېر دي په دې وطن کې. نو دا اوس یا اقلیم تغییر کړی ده، یا په دې باندې اوس د دې لپاره یو څوک پکار دی چې دا معلوم کړي او هغه شیان دلته خلک وکړي چې هغه شیان له دغسې مرضو سره مقاومت ولري.
ډېره مننه انجینیر مسعود احمدی. دا راته وایست چې آیا د ژمي پر مهال هم ونې یا نیالګي څارنې او پالنې ته ضرورت لري، که باغ لرونکي دغسې پرېږدي چې دوی د ژمي په خوب بیده وي؟
بلکل، یو اساسي مشکل په کروندګرو کې دا دی، کله چې دی د درخت څخه حاصلات واخلي، نور د هغه سره رابطه وشکي یا رابطه سره پرېږدي، نو دوی وایي چې بیا په پسرلي کې راولاړېږو پر ونو کار کوو. زه دې ته وایم چې ونه چې د مسلسل کال کار غواړي، اول د شاخبرۍ پر اساس دی. شاخبرۍ چې د درنه شاخبرۍ ده، میانه شاخبرۍ ده او سپکه شاخبرۍ ده. درنه شاخبرۍ چې دغه عموما په مني کې کېږي، میانه که یو څوک بیا میانه غواړي، میانه هم کولی شي. ولې سپکه شا خبرې چې بیا دغه د کال په مکمل جریان کې کیږي، لکه واټر سپروټ دغه سکرونه چې دي یا هغه نوي نودې چې مثلا پر شاخونه راپورته کیږي چټکه وده کوي او د میوجات غذایي مواد مصرفوي، دا باید ځینې کړی شي. د هغه تر څنګ لکه موږ چې مخکې ذکر وکړئ په ژمي کې مناسب اوبو ته هم اړتیا لري. دغه ونې چې دي که څه هم د کال په جریان کې مثلا د تقسیم اوقات ورته ایښیي چې په ودیز فصل کې دی هغه ته په لس ورځې په هفته کې یا په پنځه ورځې کې اوبه ورکوي، ولې د ژمي په موسمونو کې اکثریت وخت بارانونه نه وي. اوس پخواني موسمونه نه دي چې بارانونه مسلسل وي، کله په دوه میاشتې باران وسي، کله په یوه میاشت وسي، کله په درې میاشتې وسي. نو باید دی هغه تقسیم اوقات یو څه وځنډوي، ولې مطلق بند نه کړي. مثلا مخکې چې په لس ورځې کې اوبه ورکولې، اوس هدیا کل باید په شل ورځې کې اوبه ورکړي. که څوم دی پاڼې نه لري، وچ شاخونه دي، ولې ریښې مطلق فعاله دي، ریښه غذایي جذب لري، د اوبو جذب لري، د انرژي جذب لري. او دغه تر څنګ په ژمي کې یو تخنیک زه دی تورښیم چې تاسې د مني په شروع کې د دغه تنې یا د شاخونو پلنوالی اندازه کړئ چې څو سانتي متر یا څو ملي متر دی، بیا دې وروسته په پسرلي کې وګورئ چې هغه څونه ډبل سوی دی. دغه وده چې ده دا ټوله د ژمي په جریان کې کیږي، او بل د غذایي موادو جذب په دغه پروسه کېږي. دا د خدای تعالی یو لوی حکمت دی په دې ژمي کې چې کله دغه بوټي بدیږي، دا د استراحت مرحله ده. په دغه استراحت مرحله کې دوی ځانونه بیرته راتلونکي کال ته آماده کوي، نو کله چې دوی آماده سي بیا ښه میوه کوي. دغه تر څنګ د باغ صفایي ډېره مهمه ده، د باغ پاکوالی مهم دی، حفظ المراقبت ډېر مهم دی. دی مطلق باغ داسې خیرن پرېږدي چې په هغه کې پاڼې هم رالوېدلي، خیرنې میوې هم وي، وچ میوې، مرضونه، آفتونه، دا ټول ورې پاتې وي. که دوی باید باغ دا رقم جارو کړي لکه د خپل کور یو خونه چې جارو کوي، نو بیا د دوی په باغونو کې په راتلونکي پسرلي کې نه مرضونه چندانې وده کوي، نه آفتونه چندانې حمله کوي، او نه د دوی میوجات ته کومې ستونزې پېښېږي. او یو د طبیعي اړوند لا یو جمله وایم، بخښنه غواړم که څه هم وخت کم دی. طبیعي آفتونه چې څونه تاوان رسولی دی، لکه موسمي بدلون چې سږ کال زیات و، په کندهار کې ګټه هم زیاته کړې ده. یوه ګټه دا ده چې په انارو کې تیر کلونه به اول ګل دوام ګل ډېر کمزوری و، سږ کال بیخي زیات قوي سوی دی، او د انارو میوه دومره زیاته ده چې چندانی بزګر شکایت نه کوي.
ډېر مننه ښاغلی انجینر محمد الله نوري، که په لنډو کې راته ووایاست په دې خاطر چې یوه نیمه دقیقه شاوخوا لرو، چې د مني په موسم کې د دوا شیندلو په اړه خپلې تجربې شریکې کړي، چې کوم ډول دوا پر کومو ونو باندې باید وشیندل سي.
دا اوس یعنی تقریبا 90% په میوو کې پانی پاتې وي، دوی به یوریا سپری کوي. یوریا سپری یو کیلو په شل لیتر اوبو کې ګډېږي، بیا وپاشي په پن کې به واچوي، په ونو به وپاشي چې 90% پانی په ونو کې پاتې وي. یعنی تقریبا شل 15 ورځې وروسته دا مرحله شروع کیږي. د هغې وروسته کله چې ټول پانی توی کې د استراحت مرحلې ته ولاړل، نو بیا به ژمني تیل کوي. همدارنګه کله چې پسرلی راشي په انګورو جمعنی تل په ټولو میوو پاشلی شي، یوریا سپری په ټولو میوو پاشلی شي. اما د دې دپاره چې سپیرغوږی یا پنجسي ناروغۍ دي، د هغو دپاره زایم سلفر د سلفر پودر نه جوړېږي، هغه په انګورو باندې په کندهار کې فضل کېږي. یعنی په انارو په زردالو یې نه شي پاشلی، په ګلګلا باندې او په انګورو باندې. هغه چې کله وپاشو مثال اوس یو نظر دی انګورو په اړه، کندهار کې یا په شمالي کې یا په غزنی کې، پروان ولایت کې، په هرات کې انګور ډېر دي، او دا یو تجارتي میوه ده. د دې لپاره چې د ناروغي مکمله شي او په اوړي کې د میوې په وخت کې خارجان هغه دوا میوې چې دوا پرې پاشل شوي وي هغه بین اخلي، مسره دی ویلې نه خوري، نه تجارت کوي. د دې لپاره چې د دوا اثرات په میوه کې پاتې نه شي، بهترینه لاره دا ده چې شخصوري ورسته د پسرلی په موسم کې بلایم سلفر په پاشي دی، وا
بل
او د لایم سلفر ورسته کله چې
د خپرونې وخت په ختمېدو دی. مننه او بخښه چې د خپرونې وخت په ختمېدو دی. نور همکاران انتظار دي چې استودیو تراسي د ژوند رنګونو پروګرام او ازادي رادیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې ملمانو د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فارغ انجینر محمد الله نوري، انجینر مسعود چا احمدی چې د بڼوالۍ متخصص دی، یو بڼوال محمد حنیف عمرخیل، لبل بڼوال زاهد افغان سره مو ټلیفوني تماس ټینګ نسو.
دین دغره رانا د ژوند بهار خسته ما دخل زوانه دیر زار خسته دیدار دخون خود غند آزاد من سول پس پخ و خدا رسته غیر غم از ملم به و بل پ وطن کړي و کی اور سر و نختر چنا رسته اد دی وخت درد نا دبی پسانس کې روغانی یو چترالے ستار خلق پر மன்சூர் வகை சிமஸ்தானா முலாவதார் நிலவி